ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د راپورونو تراشو وروستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپل لومړی حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شویلې دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایی حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي کی د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قول اردو په پکتیا کې د اتلس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
تندر قول اردو په یوه جلا خبر پاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندی سیمه او خوګیانی ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لا زده رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله لتر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پایل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې لغړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښيي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. د تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 1.5 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅکله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو.
زمو غاغله ازادي رادیو ناوړی او ری چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د وشتو په پیخه کې د وژل شوی افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي.
اقدام دي د فشار ترڅو چې د تاوتریخوالي کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبله ډیره شوې.
لاون یې فایر کړل او یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې حقیقت شوله.
نور مسائل هم چېړو د یمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:08 دی راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې وشوه په کې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي.
تابان باید
هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي.
د خغلی اتمر لقوله افغانستان له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمیري اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شو د سیډونو د روخانه کېدو په حادثه کې دی.
ما میخوایم تاکید وکړم چې
غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیول سره لموږ لري نه ده چې ژر به ان شاء الله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمیري الوتکې د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي
ډګر د الوتنې له ګروسته په تهران کې په دوه راکټونو وویشتل شو چې په کې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیخه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیخې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بریټ په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او ترخوای د لوړ پوړو پوځي افسران او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافرونکو الوتکې سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوې وبلله.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړی دي. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید ظهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف ونښه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په اړه توافق رامنځته نشي، د افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي تسوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچا راټیټ شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي هم وایي په روسیو کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چارې دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختونه جله خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سلور کلن زیت سمو دوران دی ده هوان پیو برید که تپیسو خوص دلتا ده درملن لپار را وسردی نموری ازادی را روی تویل چپ کوری ده هوان مرموی ولگی ده چی لاملای ده کورنه دو غری و جلسو او دو نور تپیان سو
زم یو اون یک پایر کلا یو دماغ خسر میداری شیدان کلا او یو ورد آخه میده پی مرجنسی که اسم پروتی خواهی کات شوالا خالق دا سحالات که دی خد غم باختر غدی و پتکال ناستو زیتی اغا ورتر و شارا وان زیتی اغا کلا شیدان شوالا چو چو والی دا پیخی شویدی
دی وای خبر ندی چی دا هوان دا غمرمی لکم لوری تو غول سیوا خو لامل ای دا پکور دا غم تغر خپور سو دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیر المریض کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت دامی روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر تروسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول کال چې ما د درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدیق ما د تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دي.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نسته. د عامي روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسیال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په ټوله کې د نامنیو په 1480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دی د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې دا د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم ورځو یو دوه ولایتونو ته ور نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او تلویزیون له لارې د زده کړې امکانات نه دي ورکول شوي. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ښوونځیو بندیز ولګید خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او تلویزیوني ځانګړو خپرونو له لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې دغه راپور راستولی.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره ښوونځي تړل شوي او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون پوهنتون د پښکی لیسې دوه تن زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته بنورستان کې شته درسي سیستم بالکل شتون لري نو زنه شم کولای چې درس ته لاسرسي ولرم ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته دا دلته بنورستان کې بدبختانه نه تلویزیون شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسي پیدا کړو خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موږ اوس راغلي یم نورستان د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو نور ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته موږ دغسې دغه غواړو موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو بازارونو غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلی خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی حکومت ته په کار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي په نورستان کې زده کوونکي وای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي په نورستان کې د پوهنې د برخې مسولین وای د کورونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمی ادارې بندې دي نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمی ادارو ته د تګ اجازه ورکړي د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي
نورستان دوباره مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزشي محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې د کوم طرحه جوړ کړی وو هغه طرحه دوباره موږ رسمن پیشنهاد ولیکل د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل خو هغه کې یو ستونزه سره موږ مخکې دل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزشی محدود تاسو اجازه راکوئ هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل بیخي حکم هم ورنه
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینی لار د ښوونځیو بیا پرانستل دي په نورستان کې ټول 222 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 10000 نجونې دي زده کړې کولی اوس دا ټول به درس په کورونو کې ناشتي په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستې ده
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یو جالب راپور ته د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیران کړی ده هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لوري نورو خلکو ته پیغامونه استولي د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران د برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي دي په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان خبریالان رسنۍ حکومتونه سیاستوال چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلی پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چیرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1 لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنه کړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشري ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایدن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړې دي. کاردا د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کیږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبره دا چې کله د امریکا یا زموږ د ملګري هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو. خو راکه د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولنو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کلوخیل د جو بایدن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبان سره اور باندې بحث وکړي له خپل ځان په خپل نمائندګي وکړي هیڅوک د افغانستان د نمائندګي نشي کولی پرته له خپل افغان نه پلسو. په همدې خاطر په دا ټول مسایل چې باید مخکې له نهایي هوکړې یا پرېکړې د دا ټول مسایل حل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښيي.
تلاشای که به خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید وایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرسیال امرالله صالح هم پرون د بایدن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړي کال کې ماسنه دی راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه د سرګندونو کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو توتو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړې او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای دولت امر ته نه ګوري د پاکستان دروازې د وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان خلاص کړي ترڅو سولې ته ورسیږي. دواړه لوري قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلې دی. هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. مولا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلي دی وای حکومت باید طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوځ د راکټي حملو په اړه راپورونه ورسته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پاوځ منلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د اته او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پاوز په عملیاتو کې اتلس طالبان وشل شوی دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړي هیوادونو مشرانو له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبال کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو اخیستې دي اوس ټول خلک لیدلای شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي خو کیفیت د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني خو په باغونو کې دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یو بزګر په غږ پیلېږي.
پچیری ته د څه ورته وګورې پدې کې یو مان انګور پراته دي د 100 یم سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکې راشي چې اکثرا پوچ او ډیر کم وړې سپینې دانې نه ولیدې. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودورو په چیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نمرز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکې د غټېدلو
مخنیوي.
د نادلی ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارنیولې دي خو د مرزونو له عمله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټلرونکو دی خو تر حاصل وړاندې پانی رژیدلی، د انګورو برچک یا خوشې خالصوي او نږدې خزان ښکاری. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوان نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زی حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم. ما تقریبا یو لک یم لک غونی په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته. تی وینې په دې دستر ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی جوړ نه کی خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچیر دغه سم وای نو په مارکیټ ته ورولې وای ته به د دې سمج پورا کار اخیسته وای. موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له عمله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیا هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دی وای ک پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واګانو پر ځای د کرهنی د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کی، نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل وخت، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمانځه تللی دي او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلات او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي ساج کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق شي ترڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو، کچيري اند امراض شدت زیات بنان بیا نقصان ورکول کیږي، ولی هغه سیمه چې مامورین رسیدګي نسی کولای الته مومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په ساتنوم لري، خو د کرهنی د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکي کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسولین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت خزمور دی او دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو. زه
د کندهار ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي، نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته لاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي وروره د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کښې د کندهار د برق غم هېڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات څه رقم دي؟ په کندهار کښې چشنیار مومنان لمبې ووهله، ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو پر اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري وروره، دغه نن دا دی اتمه نمه لسمه ده چې برق نهشته، یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران ګرځېدې، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مغم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اورزگان ولایت گیزا عبدالسلی تخمی اړیکنی وای د اسد الله سعادت یم. مړي یو جدي غوښتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو دا د اولس او د دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی شپاړس پهې جګې سوي دي مثلا راپورته کړي دي ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال دا چې مثلا سره نه یې پوښتوي که چېرې سره پوښت زموږ اتامت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شعره صادرېږي یو په دوه کېږي دا پر د پلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرېباس یا نورې بلې لارې را پرېباس په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ده مثلا ډېر راسي موټر را تهمت نه شي کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده هیله کوم چې د مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولس یې جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلې دي دروازې کښېستلې دي په کور کښې جوړ شوي دا یو غیر قانوني کار دی ته باید حکومت یې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کښې ده ایحت هم کولی شي ورته راشي دا زموږ د ولس یې جدي غوښتنه ده وسلام
ستوان دی غزنی ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته مونږ دا مخالي پولیسو چې ډېر په ازادو باید د غزنی له والي حکومندان نامني چې مونږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای وردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسن ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان استعمال شو بیا یې د مونږ له رمو چې نوي بوټ کښې بیا یې سالالې کښې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمان حق نه ده دوی وایي مونږ له افغانستانه پر خاورو جنګي و مونږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم زما پیغام السلام علیکم
ټولو کارکوونکو ته اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د یعنی د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نه ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې یعنی د کورولا نسول کور کښې نه کورو کښې ناست دي او بېچارهګانه خبره په غم د خدای کښې دي یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناست دي او د غریبو حق خوري یعنی کوم یو لی ورکړي چا چې یعنی دا زاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او دا زما آواز ورته ورسوئ چې تا چې کوم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بېچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر الله حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان چې کومې دا یو ګونې دو ګونې دا چاپکړي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي مونږ یې نه اخلو باید چې دولت په دې کښې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا دې بندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد نذیر چې دی هلمند ولایت نغاري ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې او مجدینو ماشینو چې دي په روش کال هم وخوړلې راته او شش کال بیا نه دي راوتلي دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته اضافه وکړي روش کال نن مې وخوړلې مې راکړې شش کال بیا هغه دي پاتې دي د را اوسه پورې نه دي ورکړي د نورو ولایتو یې ورکړه وسولې هلمند د هغسې پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام دوه هوا دا پښتو کښې یو متل دی دا په ننګرهار کښې عملي کېږي ځکه د شهدا مالونه چې دا بعض شهیدان د پیسې دو چې ته به یې ورکوي چې ته به یې نه وي وایي تاسو وزارت نه امر والې او تاسو خوښه نه ده کله به یې تخصیص نه ده کله یو بانه کله بله کله بله بانه دي نو دغه مونږ نه دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې مې هغه کښې ووایي چې دغه ورور دغه څنګه چل دی زمیا ولایت خو ډېره بېدغه روانه ده نو دا زما شکایت چې تاسو ته مې وکړو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او احترام درنه کوم. لیاقت له کومه څخه نور اعظم وختونه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توجه ته دی اټو ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توجه شروع نه ده خو دغه پرمې ورکي او دغه پرمې خلک ډکوي خو له تر اوسه پورې تذکرې شروع شوې نه دي. مخکې مونږ د راډیو ډاکټر څخه اوریدلو چې دغه تذکرې توجه پاتې شروع دي نو شروع ده ورو ورو په کونړ کې تذکرې قطعا شروع شوې نه دي. وختونه مو دغه چې دغه تذکرې